چې په افغانستان کې باید د پنګونې لپاره له موجوده فرصتونو څخه استفاده وسی. شاغلی ویډیا زیاته کړه چې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه په ځانګړي توګه د سارک غړي هیوادونه باید په خپلو کې سیاسي ستونزې له منځه یوسي او اقتصادي پرمختګ ته ملا وتړي. د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې افغانستان به تر راتلونکو دوو کلونو پورې په جنوبی آسیا کې تر ټولو ټیټه کچه اقتصادي وده ولري. دغه راپور چې د نړیوال بانک په رسمي انټرنیټ پاڼه خپور شوی ښیي چې د دغه هیواد اقتصاد به په 2018 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. دغه راپور د افغانستان د ورو اقتصادي ودې لامل په سیاسي او امنیتي برخو کې موجوده ناکراري یادوي او سپارښتنه کوي چې دغه هیواد باید د کورنیو عوایدو د زیاتېدو او زیاتو نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لا ډېر کوشش وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د کندهار د سوداګری او صنایعو خنوای چې شاوخوا 80% تجارت په ځانګړي توګه له دغه ولایت څخه پاکستان ته انتقال شوی دی. د دغه خونې رئیس حاجی نصر الله زهیر ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه د زیاتوالي له امله سوداګر اوس ګرانبای اموال افغانستان ته نه راوړي. شاغلی زهیر وای اوس مهال ګرانبای ټوکران، روغنیات او یو شمیر نور اموال چې پخوا له افغانستان پاکستان ته تله اوس له هغه هیواد څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. افغان اقتصاد پوهان وای چې پاکستان هڅه کوي افغانستان د خپل اموالو بازار وګرځوي ځکه د پاکستانی تولیداتو کیفیت کم دی او نړیوال بازار نه لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ 18 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1434 افغانۍ.
دا وې اقتصادي خبرونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو مسافر وړونکو بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکښې لږ 19 کسان مړه شوي دي. سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او ضروري ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي. د سارک سازمان رئیس چې په کابل کې د دغه سازمان په لومړني غونډه کې خبرې کولې، د سارک پر ټولو غړو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره جدي دی حدسی وکړي. حدیث پردیس دی غونډې ته ورغلې، جزئیات لري پردیس صاحب، مهرباني.
مننه کوم. د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې ناسته وشوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی و. د سارک سازمان د سوداګری خونی رئیس واراج وی دوی په افغانستان کې د پنګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو ضروری ده چې له دغه فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. خغلې وی دا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. سارک سازمان په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړي توپ تر لاسه کړ. که څه هم دغه سازمان د افغانستان په باب ناسې درلودي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسولین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي، مشکل ده چې سوداګري او اقتصادي وده د پراختیا وکړي.
پتانشل ډیر زیات دی، ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نکړي، موږ نه شو کولای چې د تجارت تا سرمایه‌ګزاري تا اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه به انتقاد کوي چې د افغانستان د پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ یو غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو وردل چې سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او په کار ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسی.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 ډایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلي پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې د ټکر لکبل نونس کسان مرسیوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافروونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فیصل آباد ځایي حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکی بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په مړو کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د پیښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی، ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پولیسو یو ځایي مشر افضل احمد کوسا فرانس پرس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي. په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پیښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او له امله خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کیږي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافر وړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو نو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
زه خپل سلامونه نیکه اله ګران اوریدون کته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارون ته مت شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق لا باید وایم چې هغه کارون ته مکه شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورمال شکل وده وکي او انکشاف وکي او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان پشان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته زره رسوي هغه ته شاخه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاخه کارونه استه دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې د ننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساحت نه، یعنی هغه ساتونه چې د ماشومان د کار لپاره لازم دي چې 15 ساعت په یو هفته کې د کته دینه زیات کار کوي هغه ته شاخه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینی ګانو کې په معدنو کې او په نمناکه فضا کې.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاخه کارونه کوي؟
ماشومان من چې کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویل سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوي کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکې ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې افته کې تر 15 ساعتونه زیات کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې په سرکونی کار کې کار کوي او دوی د تعلیم تربیه نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابېږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی فرصت سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي.
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوی ده، هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي او د دوی جسمي او ذهني ودې ته زیان رسوي. دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي او ممکن چې دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سی.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. معروف صاحب، په افغانستان کې د شقه قانونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کول ته موږ شقه قانونو ویلای سو؟
بلی، په خپل کدی چې د یو شقه کار دی پر مشمن باندې چې د یو چا د خوا ګمارل کیږي، ورته ویل کیږي چې دلته ودرېګه په ډیر ساعت د پاره یا د شپې یا د ورځې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې د دې لپاره چې د تا عیدت زیات شي او د خلکو نه ګدایي وکړه. په داسې حال کې چې مونږ وی چې د افغانستان د اساسي قانون په نسلوختمه ماده کې ویل شوی دی چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر ماشوم کار وکړي. خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري، نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالي اقامه دعوا وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې ماشومان کار ته ګماري. د افغانستان د کار په قانون کې ثقيله صنایع کار د پاره اتلس کلنې سن غوړه سوي ده چې هر څوک چې اتلس کلنې سن پوره کړی وي هغه کیدای شي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي. همدارنګه خفيفه صنایع کې 15 کلنې سن ټاکل سوي ده چې د 15 کال خاوند څوک وي هغه کولای شي خفيفه صنایع کې کار وکړي. او د زده کړې لپاره کار چې کوي د 14 کلنې عمر باید پوره کړی وي هغه د زده کړې لپاره کار کولای شي. او همچنان په وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې، اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په داشونو کې کار کوي او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې د په ګرمۍ کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي. دا ټول شقه کارونه دي. مونږ هیله من یو چې هغه د فطر یا اداره چې د ماشومان د حقوق په حق کار کوي چې د دوی د شقه کارون مخنیوي وکړي. سوچ مونږ او تاسو پر راتلونکي کې وکولای شو چې ځوانان باید د شقه کارونو خلق نیوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شقه کارونو څخه مخنیوي شوي وي.
معروف صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای شي چې پر ماشومانو د شقه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې د لپاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي. او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی ده، فقط تصویب پاتې دي. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي. او همدارنګه د مونږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري. سوچ وکولای شي چې ماشومان د شقه کارون څخه وژغوري او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شقه کارون باندې وګمري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. په داسې حال کې ده چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دوه اتیامه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده او همداسې هغه حد اقل سن کار په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او پخوا هم کنوانسیون حقوق اطفال امضا کړی و او د ماشومانو په حق له چون ډېر قوان بین المللي قوانین امضا کړی ده او ملي قوانین هم شته دي نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومانو سره سروکار لري ډېر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
ته نیم نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونی په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږي شبکې د بیسواده پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږي شبکه وایي په هیواد کې د 90% بیسواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډیر ژر سواد غوړه ډاله ده تر عنوان لاندې د ښځو د بیسواده پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله اميري ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابر لوړ شي. میرمن اميري وایي دا کمپاین به تر ډیره ځایه په ځینو لیرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګر میرمنې لستونزو سره مخ دي. د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبثو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
ځګړنکې دي. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنز یا سل واقعیات د نارینه او په پرتله په خځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سرویګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 کسان په توبرکلوز ناروغي اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنز یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوی نشي د نورو خطرونو ترڅنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکری تمرکز یې ګډوډ دی 2 کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوی ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوی ده.
دا مرض مې د وینې مې کایوله، ټوخی ادم د بغلونو می درد لري زړی می ډاک تای بس د زړی می شي نه اخی دوغنه و ټوخی جام چې سامي شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول می وینه او سغه خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبونس
د کابل اوسیدونکو سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په خوندزي کې ل خپل یوې ټولګیوالې اخیسته نو موري وایي ناروغي دومره پتنګ کړي و چې ان کله کله به زړه غوښتل خودکشي وکړي
ډیره ضعیفه ټوخای مې لرلو خې مې شل شي وي نشم چې کېده زړه تنګول مې ډیر لرلو په غوسه کېدم بو ما به ویل چې چاقو راوخل ځان بوله د بغلونو می ډیر درد کوي زه اول کې نه پویدم چې دا سری مرز ده او کنه مطلب کې مې څنګه سره واغی هم دا مرز لرلو زه خواته کې نه سم واغی د خپل وګو می چکلې
د تخار اوسیدونکو انیسه وای مور می په توبرکلوز اخته و له هغه څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم نو ما وړي زیاتوي مور ډیر وخت ناروغه و خدا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته خزینه ورولي نو دا همداسې په کور پاتې شو او کله چې وضعیت ډیر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شو
دیما قریب یو 15 میاشتې کېږي او ټوخی د ماسینې تم بلغم اوس دې بغل می درد کوو د منګه هغه کې د سي ډاکټران نسته سي مور می اول تبرکلوز اول دما کاکا خزاو هغه مرس و پام دی مرس هغه وخت کې مونږ واړو خو مور می لامه غی کاکا له خزینه می ونیوله بیا غی نه زو ونیوله زیل ترا واسنه مو سپستاری ما
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسف زئی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا بر مرض مصاب شي د هغې ښځه د هغې پالنه کوي که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي د هغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی همیشه په کور کې اول نارینه ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي نه رسته ماشومان ته خواړه ورکول کی که چې پات شو خزه خوري که پات نه شو نو هر څه چې مغ په مخ راغی خو خپل میده ډکی کله چې دوی کافی غذا نه اخلي ته دوی مقاومت وخته تکیږي چې مقاومت خته شو دوی آسیب پذیری دي ناروغي په وړاندې پورته زی بلې لته دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي کور کې په دوی باندې هغه س کورنۍ د واغان چې دی دا غینه دوی استفاده کوي د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته ډیرې کورنۍ دا دي چې د تنازلي چې سر خزه ډاکټر تبوزی او هغه تداوی وکي او خزه چې دی د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی یا د خو اخی یا د خو سر یا د کور نارینه په لاس کې دی هغه چې هر کله تصمیم نیسی او هغه وړي سن زده د کچيري د خزي لاړم شي دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي کچيري دغه وخت خ تعقیب نشي د کې یا ناغي مس راشي د دې سبب کېږي د مرز برته د شخص په مرز مصاب شي نو په دې حساب د دې دوا د خستل لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته یا صحیح مرکز ته کچيري او مور په توبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي او کچيري دای د بل مریض پالنه کوي دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دای ډیر باید پام وکړي دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زي حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې بسملي او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی کچيري د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کیږي دا مرض مری دا میکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته دی واچول شي او په هغه لوخي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کې خودل شي احيانا کچيري لمر نوي کنه په جوش او بو سره دی وینځل شي مریض کار سو کې کده کور خزوي کې ماشومې کې نارینه وي دا باید ماسک نه استفاده وکړي ځکه کله ټوخی کوي دا د ټوخی سره دا میکروب ډیر خواړه کیږي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز واقعیت په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنی دا واقعیت پخوا هم موجود و، ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا واقعیت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 10000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 20% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوز تشخیص او تداوي په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمت زای منګل وای په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% خزینه ناروغان دي.
په افغانستان کې خزي د نارینه په نسبت په ناروغي ډېر مبتلا دي، چې دا خزینه چې په دې مرض مبتلا دي د ټول د 15-15 کلنۍ پورې، یعنی ځواني په سن کې په دې ناروغي مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادی توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځل دوا وخوري روغ نشي، بیا ځل دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس دیخې اشتباه دی د چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی، نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېره قیمتي ده، دلته دوا مفت ده ناروغان لپاره، خو کوست تداوي تقریبا 3 میاشتې ده. تقریبا د 300 زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې ایموږ دوا لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې مېرمنې د 15% شاوخوا کې دي سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که 300 ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د خزینه ناروغان تشکیلوي.
ډاکټر منګل د سل ناروغۍ په اړه د پوهاوی خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوی په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورد د ملای مامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغۍ په باره کې لازم معلومات سپارښتنې او لارښوونې کوي.
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څنګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د دې لپاره، د دې کورنۍ لپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقع پور چې په غوږ کې مولای صاحبان هم را سره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبان ته وظیفه ورکوو چې په غلنډه جمعه کې راځي، هلته د غیر لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبان تبلیغات ډېر مؤثر دي، او زموږ سره د مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
درنو اوریدونکو، کاچیر یو مور په توبرکلوز اخته کیږي، نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنۍ ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي، په وخت او زمانه ډاکټر ته بوزي او تداوی ته دوام ورکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.